سلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړی دي چې بیا بیا په خپلو سرحدونو کې پر هغو افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړی دي چې دغو هیوادو ته ور اوښتل په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ دا هم ویلي دي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکیه کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بیرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړی دي د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي چې د دوی د موندنو له مخې یولس افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري او درې تنه د ترکي ځواکونو له لوري وشل شوي دي نن د اګست یو دیرشم له افغانستانه د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی د دې ورځې په مناسبت په یو لنډ بیان کې د اګست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وښود او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې نن یو تن دوه طالبان وژل دي د روزګان د اطلاعات فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان وژل او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی د قاری قریشي په وینا طالبان په سیمه کې د دې کس د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه یې دا سړی نه دی نیولی په سیمه کې یو شمېر کسان و ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او دا کس چې طالبان یې ویشتلی دي درې ورځې مخکې طالبانو نیولی و د روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شو د راپورونو له مخې ګرباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي د د اوږدې ناروغۍ له امله د ماسکو په یو روغتون کې سا ورکړه میخایل ګرباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستان یې د 1980 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وویستل او پر دې هیواد یې د شوروي څبباندې نه کلن اشغال پای ته ورساوه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوروژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل دی هیله مند دی چې د اروپا ته تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي اسې د ټړو په منځني سپد دوه لښ پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پر تهران او انقره انتقادونه کړي وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي لننه پورې یو کال مخکې امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادو فوجان له افغانستانه ووتل موضوع مو د چارو لکتونکو احمد خان اندړ سره شریک کړي
د غوښت رئیس اوس امنیت سم ده خو نور چارې دي دولتي حکومتي امداسې ځینې سیاسي اړخونه لري
په زابل کې سیلونو د سر او مال زیانونه اړولي
خلک ګرده د کوروسه وتلي دي خالي یو خالي کوم انسان یې ولیدي نور ګرد شان د شتونه دی په ټاک کې تاسو ګرد
د پخواني شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګرباچوف په اړه د یو شمېر افغانانو نظر در سره شریک کړو
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو
پروسګان کې مشاعره وشوه
دا افغانستان د باتورو شذل موطن تل مو دي ساتل د نکونو او پرو وطن دا افغانستان د باتورو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان وایي په تیر یو کال کې د ایراني او ترکی ځواکونو له لوري د لښ تر لښه 4 افغان کډوالو د وژلو اسناد ترلاسه کړي دي د سازمان ویلي دي چې دغه دواړه هیوادونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي د په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سیاسي امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ افغانان له دې هیواده د وتلو هڅه کوي جزئیات په دې راپور کې
دا لغمان ولایت د قرغیو اوسیدونکو میرویس ته ترکی په یو سندان کې تر دوه نیمې میاشتې بند وروسته څو اونۍ مخکې افغانستان ته راستون کړی شو. میرویس د اروپا په نیت افغانستان پریښی و او په مرګونو لارو تر ترکیې رسیدلی و، خو وایي په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله د ترکیې پولیس ونیوه او زندان ته یې واچوه.
میرویس
د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو په خبره یې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې له هېواده ووځي. دا ننګرهار اوسیدونکی رحمان الله چې تازه له ایران وستل شوی هم ورته کیسه لري.
عزیز خو کاروزګار بیخي شته دی نه چې هلته بیړینه پیدا کېږي، بیخي زه به په ځان سخته تېره کړم. زما بچي خو ایران غواړي چې زه مجبور یم چې اردینه به څومره سختې لارې مرکب لومه، خو زه به حتمي کوشش کوم چې زه به ځمه ترکیه ته، ترکیه نه به خو ځان اړوم نور ملکونو ته.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورټ کې ویلي چې ایران او ترکیه د نړیوالو قوانینو خلاف خپل هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخلیدو مخه نیسي. دغه سازمان تیر ورځ ناوخته په یو ریپورت کې ویل د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونو په خپلو سرحدي سیمو کې پر افغان کډوالو ډزې کړي چې آن د دوی د وژنې او ټپي کېدو لامل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په ریپورت کې راغلي چې دوی په تیر یو کال کې د ایران د ځواکونو په ډزو کې د یولسو او دغه شان د ترکیې ځواکونو په ډزو کې د دریو افغانانو د وژل کېدو اسناد ترلاسه کړي، خو ایران او ترکیه تر دې دمه د بخښنې نړیوال سازمان د دې ریپورت په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د بخښنې نړیوال سازمان په ریپورت کې دا هم ویل شوي چې ایران او ترکیه هغه افغانان په زور له خپلې خاورې وباسي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې اوسمهال باید هیڅ افغان افغانستان ته په زور ستون نه کړی شي، ځکه دا سازمان باور لري چې ښایي په افغانستان کې د دوی بشري حقونه له جدي سرغړونو سره مخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی څو هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د افغان کډوالو ملاتړ کوي، او له اروپا، متحده ایالاتونو، کاناډا څخه یې غوښتي چې د هغه افغانانو د ایستلو زمینه مساعده کړي چې د طالبانو لخوا ګواښل کېږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې افغانستان کې د هیچ چا سر ته خطر نه دی پیښ او د خپل مشر د عمومي بخښنې اعلان ته ژمن دي. وروسته له هغې چې د تیر 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا واکمن شول، په سلګونو زره افغانان له دې هېواده ووتل او دا چاره لا هم روانه ده.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په زابل کې وروستیو سیلابونو 2 کسان مړه کړي او 8 ټپیان کړي دي. طالب چارواکي وایي د سیلابونو له امله په مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو کې 2000 هکتاره کرهنیزه ځمکه او پلسکونو باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی رضا محمد خالد وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دغه ولایت کې 2 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا له شاوخوا 2500 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او په زرګونه نورې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري.
زابل په نوبهار ورسالي کې لس شهیدان لرو، 3 نفر زخمیان لرو. په دغه چوپان کې 10 نفر شهیدان لرو او 1 زخمیان لرو. په دغه نور ورسالیو کې هم شهیدان زخمیان ګډ لرو. ټول تقریبا موږ 2 نفر شهیدان لرو او 8 نفر زخمیان لرو.
په اینی وخت کې د زابل د زراعت رئیس عطاالله راشد وایي د دې ولایت په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه او فصلګونه باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي.
10000 جریبه چې هغه 2000 هکتاره کې دا تخریب کړي دي، او سره په څنګ کې باغونه د غنمو ډاګونه او داسې میوه جات چې هغه ډېر قسمونه انګورو شکرپاري او دا هم د منځو سره ولیدي.
بلخوا سیلاب ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مرکز کلات او شاجي ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عالم او محمد خان چې کورونه یې سیلابونو خراب کړي اوس تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
سیلابونه د شپې راغلي دي، خلک ګرده د کورو سره وتلي دي، خالي یو خالي کمیسان یې ولیدي، نور ګرد دشتونه دی پټک دي، تتوګر خالي ګرده په دشتو کې پراته دي، ښه یې کور چنګانې نه دی پاتې شوی، کلي چې یوز پاتې شوی، خونې سره ګرد سوی، یو بل ته سره سري سوی، یو سره بیا پر بل سره راوړي. دا څلور کوڅې دا ټولې دا مکمل دي، یاره تقریبا څلور پنځم شته خو
مندمې پرسای سپورته درې خونې مې نړېدلې دي، چینیان مې د باندې ناست دي.
د زابل په څنګلور ولایتونو، کندهار او روزګان کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. سیلاب ځپلي د بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت یو بیان کې چې پرون سېشنبه خپور کړ، په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو سرښندنې ستایلي او ویلي دي چې د هر امریکایي هڅو له دې سره مرسته کړې چې زموږ هیواد امن شي او همې د افغانستان د خلکو د ښې راتلونکي، د ازادۍ، د دفاع، د ډیموکراسۍ او د قانون د واکمنۍ لپاره هڅې مخته وړي دي. لوید آستن ویلي چې امریکا په 2001 کال کې افغانستان ته د دې لپاره ولاړه چې د خپل ځان د دفاع لپاره یو ضروري جګړه مخته یوسي. د القاعده ترستانو چې د طالبانو د وخت واکمنۍ ورته پناه ورکړې وه، د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا ترستي بریدونه وکړل. دوی دغه بریدونه د طالبانو په مرسته چې په افغانستان کې ورته پناه ورکړې وه وکړل. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له 2001 کال وروسته هیڅ یو دښمن نه دی توانېدلی چې زموږ پر هیواد برید وکړي، او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د امریکا ټول حکومت هڅه کړې چې خپل اتباع له تروریستي ګواښونو خوندي کړي چې کیدای شوی له افغانستان یا د نړۍ له کوم بل ځایه ورته متوجه وای. خو ښاغلی آستن ویلي چې تر اوسه د دوی کار نه دی بشپړ شوی او باید د تروریزم په وړاندې مبارزه په نه ستړي کېدونکي ډول مخته ولاړه شي. هغه په کابل کې د القاعده د مشر ایمن زواهری وشلو ته په اشاره ویلي چې څو اونۍ مخکې متحد ایالاتونو ایمن زواهری هغه مهال د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیال عدالت ته راکاشه. هغه همداراز ویلي چې په وروستیو میاشتو کې پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مشرانو پر ضد عملیات په بریالیتوب ترسره کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په تېر یوه کال کې وضعیت ته د سیاسي او امنیتي چارو شننکی احمد خان اندړ کتنه کوي.
د امریکایانو د وتلو څخه وروسته باید ووایو چې امنیت د امریکایانو په وخت کې چې کله جمهوریت و هلته ډېرې زیاتې ستونزې وې. زموږ امنیتي قواوې یا وسوال پوځ د داسې بې سوادو غیر مسلکي خلکو لخوا څخه اداره کېده چې ټولو خپلو تنظیمونو ته کار کوو، خپل جیبونه ډکول. دوی ونشو کولی چې کله چې دولت رنګیږي یا ولسمشر له وطنه وځي د افغانستان ملي حاکمیت هم داسې ځکرین بشپړتیا ته وفادار اوسي او هغه وساتي. نو په هغه وختو کې موږ وینو چې ډېره سلنه خاوره د طالبانو د کنټرول لاندې وه. نو ویلی شو چې دغه وخت رئیس اوس امنیت سم ده، خو نورې چارې دي دولتي، حکومتي، همداسې ځینې سیاسي اړخونه لري. زموږ د وطن اقتصاد ډېر ضعیفه ده، تحریمونه دي، دا ټول تاثیر لري. دوی د نړیوالو سره ګډه ژبه نشي پیدا کوي چې ویلی شو د جمهوریت څخه د دوی امنیت ښه ده که چیرې په خپلو کړنو په شرایطو قوانینو کې تغییر وري، په افغانستان کې یو اساسي قانون جوړ شي، هر څه د قانون په مبدا سره مخکې لاړ شي او یو لویه جرګه وغوښتل شي، د افغانستان د خلکو څخه مشروعیت واخیستل شي او تر هغو د افغانستان د خلکو مشروعیت واخیستل شي، نړیوال به هیڅکله هم له دوی سره خپلې اړیکې سمې نه کړي. دغه ځینې ستونزې د دوی په مخ کې دي که نه نور موږ ویلی شو که څه هم د دوی وسوال پوځ مستقی به نه وي، یو جنگی قطاع دی، دوی خپلو ډلو څخه اکثره جوړ کړي، ډېر کم د پخواني وسوال پوځ د اردو د پولیسو د استخباراتو منصوبین ځان ته راوستي دي. خو بیا هم زه د یو افغان نظامي په توګه ویلی سم چې د دوی کړنې د پخوانیو هغو نظامیانو چې هغه قومي ملیشیي همداسې زین تعصب او زین هم د غیر مستقی د واسطو په زور غلی او واکمانو یا هم پرهبری کیو هغه ندی دی کړنی دی لیکي دی خو زمونږ هغه زمریان چې ډیر مستقی او 50 سلنه د پخوانی وسوال پوز ټول مستقی او 50 سلنه هغه ډیر وفادار دی خاور ته ډیر خروزل شو نو لمنم چې کاغه برته زمونږ د وسنی د افغانستان د وسنی حکومت د طالبانو اسلامي امارت ته لیک سوی ځای چې د واخن یو ملی او روزل شوی وسوال پوز به اردو پولیس استخبارات بم نور هم د وطن د دفاع لپاره آماده شي.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو احمد خان اندړ په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو د جګړو په ترڅ کې 2461 امریکایي عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال .org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2 لس 8 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې د ځوانانو د یووالي په هدف مشاعره وشوه. دا مشاعره د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه ترسره شوه. په لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو په دې مشاعره کې برخه واخیسته. جزئیات په دې راپور کې.
دا افغانستان دې د باتورو شذل موتن تل ودی ساتل دې نکونو او وطن. دا افغانستان دې د باتورو شذل موتن.
دا مشاعره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړ شوی و چې مخه یې ځوانان یې والی تر بلل و. تاجی مشاعره کې د لسګونو شاعرانو ترانویونکو ترڅنګ سلګونو ځوانانو هم ګډون کړی وو چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې تیر شپه ترسره شوه. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمیر شاعرانو یوازې حماسي او د وطن سره د مینې شعرونه وویل.
راځي هرې خوا بلې کړو د دې د محبت خوري کړو په نړۍ کې فلسفې د محبت. راځي چې د نفرت له کتابونو تو بغار کو لاسونه کې راواخلو سفارې د محبت. راځي چې د ژوندون لارې مفاجل اغزو کړو. راځي چې د ژوندون لارې مفاجل اغزو کړو د ګل لپو کوې شو وزمه د محبت.
در سره کړې مو وعده ته جوړو بجې موش. در سره کړې مو وعده ته جوړو بجې موش. وینا مو ځان کا او پنا ته جوړو بجې موش. پخپل لاسو بجې پر هر تڅن اڅر کوو. پخپل لاسو بجې پر هر تڅن اڅر کوو.
دا اطلاعات او کلتور ریاست د جوړ سوي مشارې یوه برخه ترنمونو او ترانو ته هم ځانګړې سوی وه.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو د مشاعرې راپور اوریده. ازادي رادیو د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام هر اونۍ خبروي. دا پروګرام د جمعې او د چهارشنبې په ورځو لا ازادي رادیو اوریدل شي او همدارزه د ازادي رادیو لوې پانی ازادي رادیو .com څخه اوریدل شي. په دې پروګرام کې د شیرونو مشاعرو ترڅنګ پر کیسو نقد او همدارس للوی سره د نقد په اړه مطالب پکې اوریدل شي. للیکوالو سره پکې خبري اوریدل شي او فرهنګي مطالب هم د ازادي رادیو ادبي مجلې لاري د جمعې او چهارشنبې په ورځو له ازادي رادیو څخه اوریدل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د نړۍ د نن ورځې د یوې تودې مسلې په اړه یو تفصیلي راپور. د پخواني شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخائیل گورباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه ویستل تیر شپه مړ شو. گورباچوف د 1913 میلادي کال د مارچ په 2 زیږیدلی او په 1915 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. په 1919 کال کې د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د دله استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. د گورباچوف په مړینه د نړۍ مشانو غبرګونونه شولې. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
میخائیل گورباچوف په 2000 د گورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوری خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باور یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بې سیکه کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد پخوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 3 کلنۍ کې مړ شو. دا په 3 کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن گورباچوف نوی مشر
وټاکل.
له کلونو ریکورد وروسته گورباچوف یوه نوې لار وړاندې کړه. د تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رئیس ساور سره ملګری ده. د 1918 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندویه وه.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل وو. گورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې دننه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بې وسلې کېدا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعته خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقې ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې گورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگټن کې بریالی شوې.
یو پخوانی روسی متل مې اوریدلی او ډاډه یم چې تاسو ورسره بلد یاست. ښاغلیه سرمنشي، که څه هم ممکن تلفظ مې سم نه وي، خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان ترلاسه کړي.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړې جګړې د پای ته رسېدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شیندلو په درشل کې د گورباچوف پالیسۍ لا ژورې وې. ریګن له گورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1918 گورباچوف ختیځ برلین ته لاړ، د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 80,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یوه اونۍ کې د ختیځ جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. گورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد 40 کلنه واکمني پای ته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې گورباچوف ته له خپل هیواده د باندې هرکلی وویل شو، په خپل هیواد کې تر فشار لاندې وو. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخته اوږدو کتارونه شوده چې د ده اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1918 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه 40 تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1990 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالتیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنجیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1990 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړه. په مسکو کې ناکراری دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنی حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرېږي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیچا یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامې کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو ښکارځای ته لاړ. هلته یې د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یوه تاریخي پریکړه یې اعلان
کړه.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یوځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم اوزګار شو. په 1990 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسیدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
د پخواني شوروي اتحاد ولسمشر میخایل ګورباچوف تیره شپه د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. په نړیواله کچه د ګورباچوف دا هڅه ډېره ستایل شوې ده چې سړه جګړه یې پای ته ورسوله. د د واکمنۍ په وخت شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل. د ګورباچوف په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
د شوروي اتحاد د وروستني جمهور رئیس میخایل سرکیویچ ګورباچوف په اړه باید دونه ووایم چې د د په وخت کې په افغانستان کې روسانو نور د ماتې سره مخامخ شو. افغانستان د روسانو د ماتې شاهد و. روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل فضا د دوی د الوتکو نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل. افغانستان یې پریخوست او د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه. شوروي په ټوټو وویشل شو او څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته شو.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د ما ډېر ښه یادېږي چې د خیخانه د سرای شمالی سر کوتل نه شروع دی. اخوا ټول خلک د دوات غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډېره خوشحاله وو چې شوروي د خاکه ګوزي. شل کاله وسو اما بیا هم افغانستان تیاره می را نخی. په هغه وخت کې ګورباچوف رئیس جمهور وو. خروج آغاز شو او سانو فضل د خدای د افغانستان ووته.
ګورباچوف د شوروي جماهیر اتحاد اخرنی رئیس جمهور وو. الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوځونه د افغانستان نه ټول شول. او افتخار د افغانانو لپاره دغه وو چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهۍ وویشل شو. یرغل یې مات شو. شوروي اتحاد ړنګ شو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
دا سړي رادو پروان خبرونه کې وړاندې آزادیا ووریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ غند ثبت شوی پیغامونه خبرو. د سپورت لړګر دا خبر لرو چې نن د کابل په وخت شپږنیمه بجې د کرکټ پاسي جام کې د هند او هانګ کانګ لوبه ده. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړی دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغو افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړې دي چې دغو هیوادونو ته راوښتل. په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو دې ډلې نن خپور کړ، دا هم ویلي دي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکی کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بیرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی دي چې د دوی د موندنو له مخې 11 افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري او 3 تنه د ترکی ځواکونو له لوري وشل شوي دي. نن د اګست 1 له افغانستانه د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، د دې ورځې په مناسبت په یو لنډ بیان کې د اګست پشپشپشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 13 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وشو او دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. د خاص روزګان ولسوالۍ په نکرو سیمه کې نن یوه تن دوه طالبان وشلي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان یې وشلي او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی. د روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچوف چې د 1980 میلادي په وروستیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد وشخوري، د اوږدې ناروغۍ له امله د مسکو په یوه روغتون کې تیره شپه سا ورکړه. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د مفتشانو یوه ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زپروش یا د جګړه ځپلو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلابونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلي د عاجل مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلابونه خنړی وو او دغه آنی یا سملاسي سیلابونو دروتو لامل څه دی، په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځي په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. صاحب الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تیره ورځ د زابل د ولایت میزان پولیسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زیزمکه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سیمه ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي. دا سیمه سي زیاتې زیانمنی سوي دي. د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګ د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات توانونه رسیدلي دي. د خلکو ډیر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي. نو په دې وجه سیمې ته کچیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واسول سي ډیر به شي. د خلک ډیر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم. زما نوم مقدس حجرت دی. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلاونه په لوګر باندې راغلی څرخ او داسې نور برکه برک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمونږ نه
ډېر لمونږ نه
فقار ده. راځئ ورونو راځئ چې د خدای شکر ادا کړو. خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاواد احمدیم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلاونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص پاوا فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور مان محمد نور دی د غزنی دی ولایت ګیلان رول سوالی د رسنی منطقه یم. دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپا کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. مولا حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بدحال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجې وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو چې دا زیرات و چې ولو دا ټول خوارې دغه ولاړه ټول اوبو سره یوړلو. مونږ حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. مو ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستونزې خو له ډېرې په افغانستان کې هرې خواته چې دي مخصور خبرې ودرېد ډېرې سره کړکېچینې دي. افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره. مخامخه مکتوبو والا جلا خیشتمې دي وروره. مسکنان جلا دا درملنه غواړي غوږ ونیسه چې مونږ سره مرستې نه دي. ابل جلا خواخوږی دی، ابل څوک دی ستې صدا هیله کوو چې غوږ ونیسه، خبره په غور واوړي. طالبانو اوږو ته دا خبرې ورسېږي چې وروره د یو د بله وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي کده کار وایستې دی. نو علامه حفاظت وکړه زموږ خبره چارواکو تر غوږو ورسوي. وروره سیلونو بې صده راغلي دي، خلکو کورونه ولي، خلکو کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه یې پېښ کړي دي. نو وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه سته. خپل وروره قرضدار وي تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي وروره. نیم درنه چاته رضا کړې ده، نیم چاته پیشنهاد کړي زموږ سره مرسته نه کېږي. ولله الحمد شکر دې نه چې پر ما 50 روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غوا سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو د مسکینانو د سیلاب ځپلو، رښتیا له بیې کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورو جانا جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرا نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي او زمونږ ته به چې د دولتي مرکز زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې حل شي. مرکزي ادارو نه مونږ دا غوښتنه ده وروره.
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې ده دا وروره ډېره وچه ده. په 300-400 متره خلک ګرمې وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د چرنګ دنه پیدا کېږي. دغه د یو ولي غم دي وخوړسي.
وحدت پال نورستاني خبرې کوم. نورستان ولایت نه له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړې دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر په څیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په ځمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي. د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوز دي، بېخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړي دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده. د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کلی څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه، د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی. او پټي، دوکانونه، د دوی هر شی اوبو ټول وړې دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه، منځکې او نور تاوان ورته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د روزګان ولایت د چارشمو ولسوالۍ د ګورګین ناوې سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د ګورګین ناوې چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري او شانې ګرد ختم دي، هیڅ مرسته هم دې ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلې. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتینا تاسو سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې، خصوصا په پیرکوتی ورګون کې، سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
سلام علیکم، سلام د شهرس په خیر سیات مشهدی نومې سم لا پوان دی. نو دا په بدل کې دا سیلابونه راغلي، دا څنګه راغلي دي؟ موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځاني او مالي توانونه سو د غو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالۍ دا ډېر خلک بېځایه سوي او ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په کې سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو، چې سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوري. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوی، بعد بل ویډیوګان وسو ویریدلو، بیا ختمونه شروع کړو. اتي سیدا په لري کې شو پاتې کې څوک نه، نو بیا ویډیوګان نه دي کړی. سخت ویډیوګان هم کړی چې با کړی، خو ما مستر نسته چې ته ولې ژم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سلابونه رالو. تاسو ځانته لپاره خو تاسو نه دی اړولې، نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې بختیار واوښتلو چې هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي، چې نه چې شلو بل لري، نه که چا په بورونه وکړي کوام وکړي، هر څه شر شي چې و دا اوبه لاندې کړو. نو اوس چې شلو به څوک نه لري فلاله، چې دی خرابې دي، خوندې خراب دي. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي، دلته دا خلکو ستړې ستونزې وار وي او چر سرسیر باید ودې زر ته زر دی ورسوي. نو دا خواهش ته ازادۍ راډیو څخه حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکو ته خبر کې چې دلته حیات ورسوي او دلته د حال وګوري، د خلکو وګوري، د ستونزې وګوري. سینه که چا یو څه کړلی و هغه اوبو یوړو، که څه چې شي ودې کورونا د خلکو ونړې، د خونې ونړې، د بلونې ونړې دلو. یعنی په مټ انسانان چا بچت کول سپدې کې چې تاسو خپل وګورئ، داسې ښه کې ورېدل چې انسان د باندې نه سوتلای.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. نوم شمالی ننگرہار ولایت د سمرخیل اوسیدونکی یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیلو سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړې او فصلونه خراب شوي دي، او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري. دکانان غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم و رحمت الله. عبدالله ایم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډېر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ور ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینهوالو ته، میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده، او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره یې خاورې کړه. سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي. طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکار وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانېږي. هېڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. سمیر الله احمد د نورستان ولایت کمدیش اوسیدونکی. د نورستان کې بیګا دو کلي کې ډېر سیلابونه راغلی دی. الګل او بدینشا کلي کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. ورم رادیو ازادي کارکوونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبر کوم ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ څخه. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلي یو، او غواړو موږ سره مرسته وکړو. سرپناهي نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې. خدای دې وکړي روغ او جوړ بوې. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت دی. هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي، مسؤلینو نه هیره کوم چې ژر تر ژره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شته یې چې لرل هغه د لاسه ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زنی ذاکر الله مومند د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي، او ډېر کورونه وړي ډېر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه، او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو اوریدونکو ته. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ. او د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ او د اوریدونکو پیغامونه نوته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې او کومک دې ورسره وشي. ځکه چې سخته وچکالي ده، او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبر کوم د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندی او کرنیز ازمکه په کلی شکل وړي دي. همدارنګ د وامل وسوالي یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پل هم وړي دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، لکشمشو زخی وویستل او له وسکو زخی وویستل چې اوس یوه نقم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شا باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، منځونه رالو، ردونه رالو، چې خلکو ته یې ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یکشنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې راغلې، سمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې، سولر برقي عینینې دي، دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ور ورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو او خیریه موسسو تر غوږونو ستاسو دا پیغامونه ورسېدلي وي او هغوی ستاسو د لاسنیوي لپاره سملاسي لاس په کار شي. دا چې په افغانستان کې ولې سملاسي سیلابونه داسې زیانونه اړوي او د سملاسي سیلابونو لامل څه دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره، یا په باران، یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه چې وو هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او بوخ بل لار او مسیر پیدا کوو. وستون زدا څه یو خو نفوس زیات سره سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوسې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې وو. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړله. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه چې وو دا کارونه یې وکړه. حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت، هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورختونه کیږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې او
دغه چې تاسو د ورختونه ویل چې به وخت ورختونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي د دغه ورختونو او بز مکه تول نه جذبيږي پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري دا یو پروسه ده تدی پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې ځای کیږي بل اخر هغه زمينه د جذب د اوبو مسایره کیږي یو عمده علت دا ده چې په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاوره باید اوچت کچیر خاوره ډیره وچه کې د فکر کړی نوري سر په ډیره وچه خاوره باندې کچیر اوبو ته واچي د اوبو ډیر وخت پمځکه ولاړی یعنی ډیر وخت اخلي د اوبو پمځکه جذب کو کچیر لګ نمای په خاوره کې موجود دی رطوبت لګ زره په خاوره کې موجود دی کته لګ اوبو چې ډیره زرځي اوس دا رطوبت موږ څنګه د خاوره درلود وسنه لرو خو موږ ته دی فرش درلود د پوتین درلود د واخم درلود د ځنګلونو درلود ځکه پټه و ځکه لوڅه نه و مستقیم د لمر وړانګه نه تر راتله بل اخر د رطوبت کې زیاتو ک باران به وسو د باران او به ډیره زرم ځکه لاندې جست شو د ځکه لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی او موږ د کال په ټولو میاشتو کې او به درلود چې نه ډیره پریمانه چینی دی چینو به اوبه ورکولی ساګانو به اوبه ورکولی دریابو به اوبه ورکولی اوس دا ټولې کمې دي دلیل دا اوس چې موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي دا موږ له لاسه ورکوو ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي بل اخر باعث د وچکالي ګرځي باعث د کمبود اوبو ګرځي او موږ هیوادوال مجبوره دي چې دوی په هر شکل چې کېږي ځي په خودسر شکل باندې ساګانې د ساګانو کیندلو ته اقدام کوي او په خودسر شکل باندې هغه د بله ډېره عظیمه او لویه ستونزه
همدا مدقیق صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوره کوي د ځمکې لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی او عمده علت هم همدغه د برمو وهل دي په خپل سر وهل دي څه باید وشي څوک مسؤل دي چې د دغه کار مخه ونیسي خو بزګر هم مجبور دی چې باید خپل ځمکې خړوبې کړي ورته اوبه پکار دي
دغه د باکوا دښته ډېره لویه او عظیمه دښته ده په هلمند کې په دې کې یو وخت زه تللی وم ما داسې ډېره ابتدایي سروې وکړه تقریبا څه کم دوه سوه اتیا باوړۍ دي سوی دا باوړۍ موجودې دي باوړۍ مانا دا د لوی ځای دوی ژوروي په ډېره لوړه ارتفاع باندې یعنی اوبه ډېرې جګې راوړي په ډېر اسانه شکل باندې د خلکو د اوبو راخیستي او د بکوا په دښته کې کرکیله زراعت روان و اوس دغه ټولې باوړۍ د بکوا په دښته کې وچې دي یعنې دا یو نمونه ده یو مثال ده دلیل یې دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوړۍ ته راوځي باید ته مجبور کېږي عمیقې څاوې وباسي دغه عمیقې څاوې په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوې وستل شوي او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیقي خالقي
څه باید وشي مدخر صاحب څه باید وشي یو التیا د بزګر مالتیا لري اوبو ته
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي اسراف نه کړي د سولري نه د لمر لوړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بیرته ډک کړو که چیرې دا ونه کړو ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي چې باید موږ هیوادوال ورته متوجه شي دولت باید ویښ شي دولت باید د خلکو د ساکندلو مخه باید ونیسي او خلکو ته باید بدیلې لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په دو پورې تړلی ده او باید له دې سره ټوکې ونه کړي دا ټوکې نه دي دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیله او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي هم خپل کورونه هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې لکه د ځمکې ښویدنه لکه سیلابونه دا به کال په کال نور هم زیاتېږي او بالاخره به زموږ هیوادوال د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ شي که چېرې پاملرنه ورته ونه کړي
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام همدومره وو یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
ما بیاي وګروت تن هوريان په قصيده پريدم دروانه د وشان په قصيده پري وي پرلار منڈک پگولو چی اختتا شڑکلو نا چولو.